سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د ماخص ختن به جوشي تاسو زده ریډیو توګه کیس مخ کې تر دې چې د خبرونه مطالعه تلر شو خبرونه د طالبان حکومت د هیئت تحریر شام دلیل لوري د سوریه د حکومت د سقوط هرکلی کړی ویل دي چې په دې بدلون سره د سوریه د جګړې او بې ثباتۍ عمل لمنځه تللی دي. متحده ایالاتونه او ډیری هیوادونه د هیئت تحریر شام ډله د ترهګرۍ ډله ګڼي. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت نن یکشنبه په بېلابېلو ژبو یوه اعلامیه خپره کړې او د سوریې خلکو ته یې د یاغیانو د بریا مبارکي ویلې ده. دې وزارت د سوریې وروستۍ بدلونونه د یو انقلاب په توګه یاد کړي او زیاته کړې ده چې اړخونه باید وضعیت داسې مدیریت کړي چې یو امن متحد او باثبات نظام رامنځته شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې واک لیک باید داسې وشي چې د ټولو خلکو له هیلو سره سم یو اسلامي نظام رامنځته کړي. طالبانو له سوری یاغیانو غوښتي چې له اختلافاتو پرته عمومي بخښنه اعلان کړي او ټول خلک سره متحد کړي. همداراز یو مثبت سیاست غوره کړي چې سوریه له بهرنیو سیالیو څخه وساتي او له میلیونونو سوری کډوالو د بیرته راستنېدو زمینه برابره شي. دوربای ټولنې د بارانې اړیکو مسؤلې مایا کلاس د سوریې پرمختګونو په اړه په خبرګون کې ویلي چې د اسد د دیکتاتورۍ پای یو مثبت او د قوت وړ بدلون دی. په تحول د اسد د ملاتړ کوونکو روسیې او ایران د کمزورتیا څرګندونه کوي. مایا کلاس د یکشنبې په ورځ په ایکس پاڼه کې په یو پوسټ کې همداراز لیکلي چې زموږ لومړیتوب په سیمه کې د امنیت ټینګښت دی. زه به له ټولو رغنه شریکانو سره په سوریې او سیمه کې کار وکړم. واسلوالو سوریا غنو د اکشمه پوراس په دمشق کې د سوریه د دولتي رادیو ټلویزیون لنیول ورسته په ژوندۍ باندې د بشر الاسد د حکومت د سقوط اعلان وکړ. د سوریه صدر اعظم محمد الجلالی د اکشمه پوراس ویل چې په سوریه کې باید آزاد انتخابات وشي ترڅو د دې هیواد خلک خپل مشر په خپل وټاکي. محمد الجلالی له العربی شبکې سره په خبرو کې تایید کړ چې د یغنو له مشر ابو محمد جولانی سره په تماس کې دی چې د اوسنی انتقالي پړاو د مدیریت په اړه خبرې وکړي. دا ګام د سوریه د سیاسي راتلونکي ته جوړولو په هڅه کې مهم پرمختګ بلل شوی دی. د دیموکراتي سوری ځواکونو قومندان چې د امریکا تر ملاتړ لاندې د کوردانو د مشرۍ لاندې فعالیت کوي نن یکشنبه د بشر الاسد رژیم سقوط تاریخي وبله او ویسته د دیموکراتيکي سوری ځواکونو د سوری د شمال ختیځ پراخ سیمې تر کنټرول لاندې لري. د دې ځواکونو قومندان مظلوم عبدی په یو پیغام کې چې په ټلګرام کې خبر کړی ویلي دي په سوریه کې مونږ تاریخي شبي تجربه کوزه کې په دمشق کې د استبدادي رژیم د پریزیدو شایدان یو اغزه تکړه دی. بدلون دی نوی سوریه د جوړولو لپاره فرصت برابر کړي چې په دیموکراسي او عدالت ولاړوي او د ټولو سوریانو حقوق تضمین کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د څه باندې 30 میلیونه ډالر مرستې غوښتنه وکړه. یونیسف ویلي چې د جمعې ورځې څخه په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره په بیلابیل برخو کې 30 میلیونه او 900,000 ډالر بسپنې ټولولو کمپاین پیل کړی دی. یونیسف یو راپور ویلي چې په پاکستان کې تر 3 میلیونه زیات افغان کډوال اوسي چې 900,000 سلنه ماشومان دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې اوري. د بشر الاسد رژیم له څه باندې 12 سهار وپرځید
ورسله دی چې مخالفینو د بشر اسد له شمال او جنوب را په دمشق باندې بریدونه وکړل. دمشق تیر شپه سقوط وکړ.
تیبي انستټیوټونو کې د جنوب پر ذکر باندې ست د خبرګونونو دوام.
دا نوې فرمان په ټول خلک حیران کړی. زه نه پېږم چې دا په کوم منطق کې دا فرمان صادره کړی.
او افغانستان کې د سندلې دوت له هم ژوند دی.
سندلې هم مردنه ده او هم مقتل دي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشر الاسد رژیم له څبان دي 12 سهار وپرځید. بلکې چې نو وړي پیوالو تک کې نه معلوم لوري ته تللی دي. د بشر الاسد حکومت صدر اعظم اعلان کړی چې واکنه به واکمنانو ته سپاري. د هغې تحریر شام په نوم وسلبال د ولس مشرۍ مړی ته ننوتی او د تلویزیون لاري د اسد د رژیم سقوط اعلان کړی دي. تفصيلي د اسمت سروان پر راپور کې
د بشار اسد حکومت لکه څنګه چې تاسو مرته اشاره وکړل له 24 کلونو وروسته د نن یکشنبه په لومړیو ساعتونو کې پایته ورسید. اسد چې په وروستیو 14 کلونو کې په کورنۍ شخړو کې شکیل وو وروسته له هغه وخت ورسید چې پلاری درې لسیزې پر سوریه حکومت وکړ. د چې په بریتانیا کې طب ویلی او د سترګو متخصص و، غوښتل هغه بې رحمه او تشدد پای ته ورسوي چې پلار یې پر سوریې د دیرش کلن حکومت په موده کې له خلکو سره کړی و. د سوریې صدر اعظم محمد غازی جلالی نن سهار ویلي چې حکومت تیار دی اپوزیسیون ته لاس وغځوي. هغه په یوه ویډیوي بیان کې ویلي چې په کور کې دی او له سوریې وتلی نه دی، ځکه چې په دغه هیواد پورې تړاو لري. جلالی زیاته کړې چې خپل دفتر ته ځي چې خپل کار ته دوام ورکړي، او د سوریې له خلکو یې غوښتنه کړې چې عمومي ملکیتونو ته زیان ونه رسوي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ مشر رامي عبدالرحمن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي اسد نن سهار له دمشق څخه په یو الوتکه کې ووت. اسد یې حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. عیني شاهدانو ویلي چې په زرګونو کسان په موټر او یا هم پلی د دمشق په لوی میدان کې راټول شوي او د ازادۍ شعارونه ورکوي. د رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې یاغیانو ویلي د سوریې له وګړو سره یو ځای له یو لوی زندان څخه د بندیانو د خوشي کولو او د هغوی د زنځیرونو د ماتېدو او د سید نایا په زندان کې د بې عدالتۍ د دوران د پای ته رسیدو جشن لمانځي. سید نایا د دمشق په مربوطاتو کې یو لوی پوځي زندان دی چې د سوریې حکومت په زرګونو کسان پکې بندیان کړی وو. د یاغیانو قومندان حسن عبدالغنی نن سهار ویلي چې د دوی وسلوال همسته له داخلي دوه وروسته سباندې درې نیم زره بندیان له مرکزی زندان خوشي کړی دي. په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې راپورونه ښیي چې سوریوال کډوال چې په تیرو کلونو کې ترکیه ته پناه وړي غواړي خپل هیواد ته بیرته لاړ شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د بشار اسد د مخالفانو ملاتړ کړی وو او په تیرو ورځو کې په شکاره د مشته د هغوی د رسیدو هیله څرګنده کړې وه. په تیر یو کال کې هڅه وکړه چې له بشار اسد سره د سوریې لپاره داسې یو حل لار ومومي چې د ترکیه له خاورې څخه د میلیونونو سوریوالو د ستنېدو سبب شي. د سوریې دغه کډوال د ترکیه لپاره یو لوی اقتصادي بار بلل کیږي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکو ویلي چې د بشار اسد رور ماهر اسد د یکشنبې په ورځ د سوریې په ساحلي سیمه کې وو او پلان لري چې د روسیې د هوایي اډې همیمیم للارې له هیواد ووسی. د بشار اسد مخالفان تر اوسه د مدیترانه ساحلي سیمو ته نه دي رسیدلي، خو د بشار اسد د حکومت د رسمي پایله اعلان وروسته د سشکاري چې د هیواد دغه برخه به هم د مخالفانو تر اول کې لاندې راشي. ماهر اسد چې تر بشار اسد دوه کاله کوچنی دی، په تیرو شلو کلونو کې د سوریې د پوز لوړپوړی قومندان پاتې شوی چې په کورنۍ جګړه کې د خپل رور د حکومت په ساتلو کې ډیره مرسته کړې ده.
څه باندې دوه سیزون سهار پرزیدل دی ویل کی چې نوموړی په والوتکی کې نامعلوم لوري ته روان شوی. د بشر الاسد حکومت صدر اعظم اعلان کړ چې واک نوی واکمنانو ته سپاري. پر همدې موضوع مې له زموږ همکار خغلی سلطان سرور څخه وپوښتل چې د سوریې د حکومت له سقوط څخه وروسته څه به وشي.
دا سیخکاری چې په سوریا کې تحولات او پرمختګونه ډیر ګړندي وو په تیرو څلورویشتو یا څلوېښتو ساعتونو کې، وروسته له دې چې مخالفینو د بشار اسد له شمال او جنوب نه په دمشق باندې بریدونه وکړل، دمشق تیره شپه سقوط وکړ. دا چې وروسته له دې به څه کیږي، ډیر خلک په دمشق کې د سوریې په پایتخت کې اندېښمن وو. ځینې خوشاله دي، لکه څنګه چې مخکې تاسو په راپور کې واورېدل، خوشحالي کوي په میدانو کې راټول شوي. بیا ځینې نور د دولت ملاتړي او غوي اندېښمن دي چې څه به کیږي. ځینې د بشار اسد د حکومت پلویان هغه ساحلي سیمو ته تللي دي. دا چې وروسته له دې به څه کیږي، د یاغیانو یا د حکومت مخالفینو مشر احمد الشرع یا محمد الجولاني یو اطمینان بخونکی ګام اخیستی ده. د بشار اسد د حکومت صدر اعظم په ځای پرېښی دی، هغه به د سرپرست حکومت مشري کوي تر څو چې دوی نوی حکومت تشکیلوي. په سوریه کې څو ډلې دي، هلته کردان هم شته، هلته دغه اسلام پالی ځواکونه دي او ترڅنګ ملي ګرا ځواکونه دي. احتمال سره چې دوی په یو ګډ حکومت سره سلاسي.
بله، یو مسله چې البته خلګر تایران پاتې شغدا ده چې دوله سیزي کې چې دغه حکومت روان و دي خپل دغه رژیم مختور، اوس دغه رژیم په ډیر سرعت سره سقوط وکړ. الا توامل څو چې دغه رژیم په دمر سرعت سره سقوط شو.
د سوریه جنگ سیمیز او نړیوال آباد لودل او الته چار اوسم نړیوال او سیمیز آباد لري. د سوری رژیم په 2011 کال کې چې کله د عربانو په سرلې قیامونه شروع سول په سیمه کې دوی د قیام په ډیر وځاپ په ډیر خنړی طریقه باندې همغه وخت کې د بشار اسد د رژیم د سقوط نږدې شوی خو بیا سیمیز ملاتړ ایران او حزب الله ورسته بیا روسیه وژغور. اوس د ښکاری چې ایران او حزب الله خپل کمزوري سوي دي د منځنی ختیځ په دې ورستیو جنگونو کې او سوریه هم په اوکران کې مصروفه ده. نو اوس هغه زور او قوت چې د بشار اسد رژیم ملاتړ درلوده هغه نو ورسره چې ملاتړ یو کې نو ډیر ژر سقوط وکړي.
بله
اتکای په خارجي ځواکونو زیاته و.
بله بله الکه وړاندې چې تاسو ویلې په سوریه کې ډیر شمېر ډلې ولکه کوردان دي تورته نور هغه عربان چې تاسو ویلې وسالته د ایران مسله کومه تاثیر واخلو ویل کې چې ګواکې اغیز په ایران باندې موجوده څومره په سیمه کې باغیز کې به بخصوص کوم تاثیر اند اشاره وکړو.
ایران مخاله دي چې دا تحولات ګړندې سي خپل قواو او خپل ملاتړ یې سوریه نه وستلې دي او ایرانیان خپل د حکومت نه رژیم نه وزدا پختنه لري چې دا یو لسیزه چې تا الته سرمایه گذاری وکړه او دومره خلک دي او دومره پیسې دی ولګولې او دومره مالی او ځانی تاوان دی وک نتیجې څه سو. نو او به کتل شي چې پراتلونکو کې څه کیږي خو د سرکاري چې نوی واکمنان په دمشق باندې کسان نه دي چې په خوای تصور کې دي چې ګواکې القاعده سره تماس درلود یا ډیر تنگ نظر اسلام پالو دا اوس کوم ګامونه چې اخیستلې دي ډیر خلکو ته اطمینان بخښونکي دي. په دمشق کې نوې حکومت راځي هغه د خپل ولس د سوریې د ولس لخوا به وي. نو ایران ته په خوای رقم سیاست درلود د کارپوهانو له نظره اوس مجبور دي چې په دمشق کې نوې واک سره یو ورو جوړو کې لکه څنګه چې طالبان سره روابط جوړ کړل. ټول کلونه کلونه رئیس یو سره د دښمنۍ په لاله خو بیا سره روابط جوړ کړل امکان لري چې دا نوې اسلام پالو سره په دمشق کې هم څه جوړ جوړای وکړي.
بل هم د وضعیت په کتو اندونه د دې چګواکه له دغه د سوریې له رژیم سقوط څخه طالبانو هرکلای کړ دې شمیر ټیټ پور چړواکو دغه اقدام ستایل دي کرا وګرځيګو ایديولوژیکی فکرونو ته یا تفکراتو ته د دغه ډلو ترمنس کوم وطن شته دای کنه وطن شته دلته فکری ایديولوژي د دې ترمنس یو څه تړاو درلودل شي.
دا ډیره پښتنه ده تر اوسه په خواله رسنوي کې د طالبانو ملاتړ دی او ټیټ پولي چارواکي چې دي په مستعار نمونه باندې د سوریې د تحولات هرکلای کوي ورته خوشاله دي. خو د سحکاری چې سوریه کې د کسان چې هیئت تحریر شام ورته وایي د دوی مشران دوی د اخوان المسلمین د فکری خط پیروان دي او په افغانستان کې طالبان چې دي دوی اکثره په مشرتابه کې د افغانستان دودیز روحانیون دي چې فقه او فکری امغه دي دیوبندی مدرسې ده او د سحکاری چې د نوې عصر او زمانه لډیر مسائل سره کم آشنایی لري. اخواته بیا دغه د هیئت تحریر شام او د احمد شرعی یا د ابو محمد الجولانی کسان چې دوی ډیر وخت له ترکیه سره پاتې سوی دی او له ترکیه له کسانو سره له مقامات سره نږدې اړیکې درلودې او هم اسلام پال دی له کلونو راهیسې هلته حکومت کوي. فکر کیږي چې دوی به لوغینه او څه زده کړي وي د سوریه دوی دا د حکومت کولو لارې چارې باندې څه بلات ښکاري.
بله په سرور سره پروسوي کې ک د منځنی ختیس نه ورخه تلل شو په نړیوال کچ باندې غباس باندې مونږ تاسو خبرې وکړو نړیوال څمر په دغه مسایلو کې ځان خکېل ول غوړی خکېل پات کېدل شي کې به غیز پر افغانستان باندې هم د په منځنی ختیس کې مونږ تاسو غیز وګورو د تورته نور ودونې مشته چې یو څنا څه په جګړو کې خکېل پاتې شوې دي په ټول کې په دغه ودونې کې سالته جګړه وسمشته ده غیز پر کول شي نړیوال څه د خلک په دغه مسایلو کې کول شي.
اوس خو د سکاری چې د سوریه تحولات اگر شي ډیر غړندې او ډیر نوی دي سړی نه سی ویلې چې دنیا به څه اکسلامال ور باندې وخی خو نړیوال قدرتونه خصوصا امریکا او روسیا بروسی برکه ورسته وغږی کو هغه په خپل جنگ کې اخته ده په اوکرين کې خو امریکا غواړي چې کوم پرون لکه چې ډونالد ترامپ د امریکا منتخب ولسمشر په پاریس کې د سوریه ولسمشر سره لیدلی او غوی په سوریه کې د سولې او جولجالی په کوم پلان باندې هم توافق کړی دا ملګر ملتونو مخکې یو قطنامه پاس کړی 2025 وخت هغه قطنامه ډیر وخت په د سولې د خبرو لپاره مطرح و چې بلابل اړخونه په شمول د بشار اسد رژیم دغه په اساس سولې کې امکان لري دغه قطنامه بیرته احیا سي او د سولې خبرې وسي یو توافق رامنځته سي نو اوس سړی نسي ویلی چې نړیوال به د سوریې د تحولاتو په هکله څه وکړي څو اغېز به په نړۍ باندې ولري خو په منځني ختیځ باندې او په پیښو باندې خامخا تاثیر لري.
ښاغلی سلطان سرور چې موږ سره مرکه کړې وه
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په طبي انسټیټیوټونو کې د انجنونو پر زده کړو د طالبان حکومت بندیزونه په خبرګون کې د استرالیت بهرنی چار وزیر ویلي چې دا بندیز خلکو ژوند په خطر کې اچوي. مېربن پینی وونګ زیاته کړې د امر د سویرا پر بنسټ د افغانستان د زوبیلو لپاره د استرالیا د هڅو اهمیت په ګوته کوي. نور جزئیات د سنکا کړ پر ورک
د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د نرسنګ او قابلګي پر زده کړو د طالبانو بندیز د زده کړې او کار په برخه کې د نجونو لپاره د لږو پاتې فرصتونو څخه یو لمنځه وړي. د وزارت وزیر پینی وونګ د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا بندیز د خلکو ژوند له خطر سره مخ کوي. میرمن وونګ زیاته کړې دا امر د سیداو پر بنسټ د افغانستان د ځواب ویلو لپاره دا استرالیا د هڅو اهمیت په ګوته کوي. افغانستان په 2003 زیږدیز کال کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیده چې په 1999 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې تصویب کړ لاسلیک کړ چې له مخې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیضي چلند ونه شي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شاه اشرفي راکرنډیکر وایي د طالبانو د مشر لخوا د ښځو پر وړاندې د طبي بنسټونو د تړلو پرېکړه په هرې ژبې، کلتور او مذهب کې د منلو وړ نه ده. میرمن ډیکر د شنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي کندهار له د مخه د نجونو د ښوونکي یا انجینیری کېدو په مخنیوي سره د افغانستان راتلونکی له خطر سره مخ کړی او اوس د نجونو د ډاکټر کېدلو یا قبله کېدلو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی به په بشپړه توګه له منځه وړي. هغې زیاته کړه اوس به نوي ماشومان نه زیږي، میندې به مري او ټول افغانان به کړاو ګالي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو په وړاندې د طبي زده کړو د انسټیټیوټونو له تړلو وروسته دا غبرګونونه داسې مهال دي چې تازه عربي عمارتو اعلان کړی چې د افغانستان په 8 ولایتونو کې د ماشومانو د زیږون او د ښځو د پاملرنې 10 مرکزونه پرانیستي دي. د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت اعلامیې له مخې 2 مرکزونه په هرات، کندهار او پکتیا او یو مرکز په جلال آباد، هلمند، پکتیکا او مزار کې جوړ شوي. خو یو شمېر افغان میرمنې په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو تازه بندیز ته په اشاره سره د دې ډول مرکزونو جوړول بې ګټې بولي ځکه په ټکو یې کله چې د زیږون مرکزونو لپاره قابلګانې او ښځینه ډاکترانې ونه روزل شي نو دوی به د درملنې لپاره دې مرکزونو کې چاته ولاړ شي. یوه له دوی څخه چې د جلال آباد ښار اوسیدونکې ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې دا بندیز به روغتیایي خدمتونو او ښځینه ډاکترانو او قابلګانو ته د دوی لاسرسی نور هم محدود کړي.
دا نوی فرمان خو ټول خلک حیران کړي. زه نه پوهیږم چې دا په کوم منطق دا فرمان صادره کړي. نیمای نفوس نډیر دلته ښځې دي. اول زه خپل یو ښځه یم، زه ښځینه ډاکټر ته ضرورت لرم، همدا اوس نسایي تکلیف لرم چې میاشت په میاشت باید لاړه سم ښځینه ډاکټر ته. حیران پاتې دا پاتې ښځې به پس له دې څوک کوي.
د بدخشان ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په دې راپور کې واخیستل شي او په طبي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ په برخه کې زده کړې کولې وایي وزارت لخوا د طبي انسټیټیوټونو مسؤلانو ته اعلان شو په افغانستان کې د طبي زده کړو مؤسسې او انسټیټیوټونه د ښځو او نجونو پر مخ وتړل شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي خو دې فرمان په کور دننه او بهر ګڼ شمېر غبرګونونه راپارولي دي او بېلابېلو بنسټونو، سازمانونو او چارواکو د دې فرمان د بیرته اخیستو غوښتنه کړې. طالبانو له دې مخکې په نجونو او ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ دوی له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو کې له زده کړو او دغه شان پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راګرځولې وې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سندلی ایوا اما او پیژندل شوی وسیله ده چې په افغانستان کې د ژمي په موسم کې په کلیوان په لوی خارونه کې هم د خپل کورونو د تودولو لپاره د خلکو لوري کارول کیږي. ځینې د کابل اوسیدونکي سندلی په ارزانه وسیله بولي او وایي چې سکل د اقتصادي ستونزو او د لرګیو د لوړې بیې له امله سندلی کاروي. هغه ښځې چې د سندلی د کارولو د څو لسیزو تجربه لري وایي چې تازه سندلی لپاره کاریدونکي سکاره باید د سندلی لاندې لکې خودو مخکې ښه تازه کړل شي تر څو د کورنۍ غړي د سکارو له امله زیانمن نه شي. ډاکټران وایي چې د سکارو د ګاز تنفس ګواښون کې دي او ناروغ باید ژر تر ژره خلاصې هوا ته انتقال کړل شي چې تازه هوا تنفس کړي. جزئیات په راپور کې.
سندلی هم مردانه ده او هم اقتصادي.
فیصل چې د کابل ښار یو اوسیدونکی دی وایي سکال ژمی یې سندلی ایښی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د لرګیو بخارۍ کاروله خو سکال د اقتصادي ستونزو او د لرګیو د لوړې بیې له امله په کور کې سندلی کاروي. فیصل وایي چې دا د دوی لپاره اوله تجربه ده او د سندلی په کارولو ډیر نه پوهیږي.
پخوا کلونه مونږ زیاتره له بخاري او چرۍ څخه استفاده کوله. زمونږ اقتصاد ښه و. د ژمي پر نږدې کېدو سره به مو دوه خرواره لګۍ خیستل چې د ژمي تر پایه به مو بسنه کوله. خو سږ کال چې زمونږ اقتصاد ښه نه دی او بیکاري زیاته شوې، یوازې د یو سندلۍ او دوه بوجۍ سکرو په اخیستلو مو په کور کې سندلۍ ایښې دي.
که څه هم سندلۍ یو ارزانه او مناسبه وسیله ده، خو خپلې ستونزې او خطرونه هم لري. مولودا چې د لوګر ولایت اوسیدونکې د وای چې یو ځل د سندلې د سکارو غاز نیولې و چې آن د مرګ تر کومې ورسوله.
زمستان بود مخانه خالی
یو ورځ تخپل خاله کور ته لاړم. هلته سندلې چې ما تجربه نه درلوده، د شپې نه وخت مې سر ګرځید او زړه مې تنګیده. ډیر بد حالت مې درلود. زری راته نارنج او مالګ راکړل. داسې مې احساس کاوه چې نړۍ راته تاویږي. بیا یې وویل چې زه د سکرو غازو نیولې یم.
فریبا چې د کابل ښار د خیرخانې سیمې اوسیدونکې ده او له کلونو راهیسې په خپل کور کې سندلۍ کاروي، د سکرو د تازه کولو او د سندلۍ د خوندي کارولو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
خوب طبعا د اوچاق کاس سغال تاسه میشه.
کله چې سکاره په منقل کې تازه کوو باید ښه تازه شي تر څو سپین رنګ واخلي. بیا د سکرو شاوخوا خاورې اچوو او لږ مالګه پرې شیندو. دا ګاز ختموي او بوی له منځه وړي. موږ له دې تجربې ډېر څه زده کړي دي.
د سر خاکستر نمک پاشوتیم که ګاز زغاله نمک از بین میبره.
ډاکټر نورالله چمتو چې د داخله او ماشومانو د ناروغۍ یو متخصص دی، د سکرو د زهرجن غاز د اغیزو او د هغې د مخنیوي په اړه وایي.
کله کله کېدلی شي سبب د سردردی شي، د سر هوګۍ او داسې، لکه ریزش خوندې، زړه بدوالی یا ګنګسیت پیدا کوي چې سړی نه پوهیږي زه چیرې یم، محیط ماحول نه پیژني، زمان هم تر نه کله دغه شي. دغه ناوړه تاثیرات کوي او سړی د بیوشۍ خواته بیایي او عجل تدوی دا چې آزاد هوا ته سړی ووزي، نو باید عجل اقدام وشي چې د خطرناک غاز د سبب د مړینې هم کېدای شي.
د کابل اوسیدونکي وایي چې سکال د یوې سندلۍ بیه له 0 څخه تر 2000 افغانۍ پورې ده او د یوې بورې سکارو بیه 1500 افغانۍ ده. په ورته وخت کې د یو خروار لرګیو بیه چې په خواله 8 څخه تر 9000 افغانۍ وه، سکال 13000 افغانۍ ته رسیدلې ده. سندلۍ له لرګیو جوړیږي او مربع یا کله هم مستطیل شکل لري. کوچنۍ کورنۍ چې غړي یې کم وي ډېری له مربع سندلۍ کار اخلي او لویې کورنۍ مستطیل یا اوږدې سندلۍ کاروي. په افغانستان کې د سندلۍ کارونه د ژمي په موسم کې د کورونو د تودولو لپاره عامه ده. کورنۍ د سندلۍ په سر او شاوخوا لویه بړستن غوروي او د هغې لاندې د سکرو د تازه کولو لپاره د اوسپنې یو منقل ږدي. د منقل لاندې ټیمي تخته او دغه شان د سکرو د تازه کولو لپاره د منقل تر څنګ ځانګړې وسیله هم کیښودل کیږي.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله
په هیلا پودکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو.
پیران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په غیبات کې د افغان محصلینو فارغانو د نوم لیکنه بین په لړ کې چې د سفارت خپل ایکس پاڼه ایدا کړی چې د سیستمي د ځکونکو سره د چټکو اړیکو او دوی ته د خدماتو د وړاندې کولو په موخه رامنځته کیږي. خو ډیری محصلین د دې پروسې د ډونتیا او د دوی د شخصي معلوماتو د کارولو په اړه شک لري. نور چې ست سنه کړ پر ورک
پیران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په هغه واد کې د افغان محصلینو او فارغانو د پیژندلو لپاره د یو سیستم د جوړولو اعلان کړی دی. یاد سفارت د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه په ایران کې میشل ټول افغان محصلینو او فارغانو څخه غوښتي چې ژر تر ژره دې په دې سیستم کې نوملیکنه وکړي. په دوام کې د دې سیستم د رامنځته کولو موخې محصلینو سره د اړیکو ټینګول، د ځانګړو خدمتونو وړاندې کول او کارموندنه ښودل شوي. خو ډېری محصلین د دې بهیر د روڼتیا او د دوی د شخصي معلوماتو د کارولو د څرنګوالي په اړه شک لري. یو پخوانی افغان پوځي چې په ایران کې په لوړو زده کړو بوخت دی او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو د شخصي معلوماتو د خوندي کولو یا د هغې د کارولو په اړه کوم روښانه تضمین نه دی ورکړی.
طالبان به ترفندای مختلف
طالبان تل د پخوانه یو پوزیانو په لومه اچولو کې لبیل ابلو چلونو کار اخیستي او په دې حالت کې دي هغه پوزیز د کړیالان چې د تهران په پانتونو کې په زده کړو بوختي او پیژني او د هغوی نظارت وکړي
نور شناسایی وکړن او حداقل زیر نظر داشته باشن.
پیران کې د جمهوریت نظام ځینی کارکونکو وایي چې د سلو لګوخ څخه د مخنیوي په موخه د دغه هیواد په یو پانتون کې د استوګنې سند د ترلاسه کولو په موخه نوملیکنه کړې ده. پیران کې میشته د جمهوریت نظام د ملي امنیت ریاست یو کارکونکو هم چې د ایران په یو پانتون کې په زده کړو بوخت دی په دې هیواد کې د افغانستان سفارت دغه کړنه د اندېښنې وړ بولي. هغه چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې دا ډول پروګرامونه د کډوالو د ملاتړ پر ځای په بهر کې د میشتو افغانانو د لا زیات کنټرول او څارنې په هدف جوړیږي.
دا پروسه د دې لپاره پیل کړي چې پخوانی پوځیانو پیژني ترڅو پیژندل ترڅو بیرته وشلل شي او هلته د هغوی په لومه کې ولویږي او څه چې غواړي له هغوی سره یې وکړي.
خو داسې محصلین هم شته چې دا اقدام په ایران کې د افغان محصلینو لپاره د پاسپورټونو د نیو کولو په برخه کې اغیزمن بولي. یو له دوی څخه حارث ازادي راډیو ته وویل
پاسپورت هایشان هم ابطال شده باطل شده وقتش گذشته ناگزیر هستند که با
یو شمیر هغه کسان چې پاسپورتونه یې باطل سوی او وخت یې تیر سوی هر دی چې خپل پاسپورتونه تمدید کړي او له دې عمل سفارت هغه زده کړیالانو ته آسانتیا برابر کړي چې د پاسپورت مده یې ختمه سوی. خو په اصلي لامل یې نه پوهیږم چې غواړي پخوانی پوځیان وپیژني یا په رښتیا زده کړیالانو سره مرسته وکړي.
واقعا اینا میخوان که برای دانشجوهای افغانستانی که در ایران هستند به اینا کمک بکنن.
دو پانتون استاد کیو مرسدی په دیار ازادی راژیو تا وویل
هدفش آگاهی دهی آموزش و پرورش
که موخه د خوانې او روزنې پوهاوی وي دا یو ښه ګام دی. خو که دا ډول پروګرامونه مغرضانه موخې او محدودیتونه ولري دا مسله خپل مؤثریت له لاسه ورکوي او موږ نشو کولی د عمومي پروګرام په اړه خبرې وکړو او دا په بل ډول توجیه کوو چې د یو قشر لپاره اغیزمن واقع شي.
نمیتونیم دې مسله را به یک شکل دیگر توجیه بکنیم.
د یادونې ده چې په ایران کې یو شمېر افغان محصلین ویره لري چې په دغه سیستم کې نه راجستر کېدل به د قونسلګرۍ خدمتونو ته د لاسرسي او په ایران کې د استوګنې په برخه کې دوی ته ستونزې رامنځته کړي. په تهران کې د افغانستان د سفارت مسؤلیت د تیر کال د فبروري په پای کې په رسمي ډول طالبانو ته وسپارل شو او شاوخوا یو کال مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت فضل محمد حقانی په تهران کې د افغانستان د سفیر په توګه وټاکه. د افغانستان پخوانی پوځیان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ایران په تیر ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ډېری دغه کسان په افغانستان کې د نیول کېدو، شکنجې او وژنې د خطر له امله د هیواد پرېښودو ته اړ شوي او اوس په ایران کې په اقتصادي ستونزو او د استوګنې په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلوروش ساعته.
د زهرو کاروان خبرونه درته هم لرو خو ترغه وړاندې زو خبرونه.